السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې ماسپخین یو بجه شوې ده زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اور دونکو په دې غړای کې به تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لمه سره وی په دې خبرونه کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان ځوانان په خپل سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 23 استعفا ورکړي، ګنی د فروری په اوله نیټه به اسلام آباد په لور لانګ مارچ اعلانوي. او نن سهار د کابل د والی مرستیال په یوه چاودنه کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغې سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل، نو د اسلام آباد په ډی چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي او د ضرب عذب فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومته په دغه سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د معاوضو ورکولو ترڅنګ د اصلاحاتو عملی کولو غوښتنې وکړې. بلخوا د قبایلي ضلع د مشکلاتو د هوارۍ لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی وای اقبال افریدی وای په دې حقله مشال ویډیو ته وویل چې حکومت به د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د فوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې بیرته خپلو سیمو کې بحال کړل شوي دي. د کابل د والی مرستیال محب الله محبی نن په یوه چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن د سه شنبې په سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د کابل د مرستیال والی په لنډکوزر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې په پایله کې محبوب الله محبی له خپل سکتر سره وژل شوی دی. دی وزارت په یوې خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي په دې پیښه کې ښاغلي محبی دوه تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت دا کار د ترهګرو ډلو بللې، خو ښکاره یې پر کومې ډلې مسؤلیت نه دی وراچولې. دا پیښه داسې مهال کیږي چې نن سهار 6:30 هم د کابل د 12 ناحیې په بوتخاک سیمه کې وسلوالو پر پولیسو ډزې کړې چې په پایله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وایي که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 23 استعفا ورنه کړه، نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. دا خبره پرون په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو له غونډې وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وکړه. نوموړي د پی ڈی ایم کارکنانو باندې غږ وکړ چې د لانګ مارچ لپاره د تیاریانې شروع کړي. په دغه موقع د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم خبرې وکړې او د وزیر اعظم عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو. بلخوا د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو د لارې نه بندوي او که پی ڈی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به یې موقع برابره کړي. په پاکستان کې کووید 19 په تیر یو شواروز کې 83 کسان مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 8,915 ته ورسېدو. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو شواروز کې نور څه د پاسه 2,400 کسان په کورونا اخته شوي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټوله شمیر له 4,400 نه واوښت، خو څه د پاسه 3,680 ترې بیرته رغېدلي دي. او په امریکا کې پرون د دسمبر په 14 په پراخه کچه د کرونا ضد واکسین لګول شروع کړل شوی چې په کې په 140 ځایونو کې د روغتیا کارکونکو ته د واکسینو ستنې لګول کیږي. په نیویارک کې د سینډرلینډسی په نوم نرس په امریکا کې اولنی کس دی چې د کرونا ضد واکسینو ستن ورته ولګول شوه. نوموړي وویل چې دا د نورو واکسینو سره هیڅ فرق نه لري او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د واکسینو په لګولو د کرونا وبا په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي. پرون د کرونا ضد واکسینو لګولو له پیل لږ وروسته امریکایي جان هاپکن پونتون وویل چې په امریکا کې د وبا له وجې ناروغانو شمیره شاوخوا 1,46,000,000 ته رسېدلې ده او تر دې وخته یې له 3,00,000 څخه زیات کسان مړه کړي دي. کرونا په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر خلک په امریکا کې ناروغه کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه د احمد الله نابوري د لوریدونکو ورسوس تخبرونه لومړی رپورت طرف ته پرین ماسیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یو خبري غونډه تا ویلي چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. وی ویل په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو لوجې به کور شوی ګڼ شمېر خلک لام د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو په کار ده چې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ډنګو شوو کورونو د موضوع ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې. وی ویل که حکومت یې ونه مني نو په اسلام آباد کې به د پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټې ویلي چې د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14 په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامني او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالی وزیرستان د میرعلي سیمې نه راغلی اسد الله شاه مشال ریډیو ته اووی که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بل دی رستو د اسلام آباد پډی چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
د میجا ټارګټ کیلینګ په عروج باندې دا په هفته شه سلور 15 پېښه ټارګټ کیلینګ شه د سره سره بد امنۍ نه واقعیت زیاته شوې دي او میسنګ پرسن د مرج ډیسټریټ کې میجا او ایس یا لکه ماورا عدالت گرفتاری شي او ور سره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نوروري ایجوکیشن او د هیل سنټر چې کې مې دي رنګ دی و ډېر فنکشنل ندی وزیرستان چې سمره مسائل وی دې حوالې سره می ځان دا خبره کې و دې او ایس وین سره می سي اسي تنظیمه سره ملويږي سياسي چې سمره پارټي دې سربراهونه ته دا خبره می مخه تجدي چې پنارت وزیرستان شي بدامنی دو ټارګټ کیلینګ دا او بتخوري شری دو کرپشن دا.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډي هوته وی باید چې حکومت د دوی مسلو د حل لپاره زر تر زر اقدامات وکړي ځکه چې دوی د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل اپریشن دروازه شریش د خلک لوړل خپل علاقې پر شو د پاکستان د سلامیت پر پرشولې د نړۍ علاقې ته هجرات وکړه. 6 سال وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه دو شوې تحصیل د تخیل چې کوم خال تای مداخل زوی سیدګي دغه هم واپسینه دو شوې وسره په 6 سال شې عالمی جنگ ختم شي خو بدقسمتی سره د میش سره د میش څنګه اپریشن دروازه به وسره نه ختمېږي. میش د حکومت نه مطالبه دو چې امن پنوم باندې اپریشن
تقریباً لکه زمي سال ډېر کچې میزو وزیرستان شه دی ای پی او د مادي خیل چې کیما لنجا شری دو داس نمونه د خدي او د مچ خیل لنجا شری دو داس نمونه زیرکی په کلی شه په خپل لمن شه لنجا شری دی او هغه دی د جرګه په ذریعہ سره حل روبوسی خو اه حال يروزینو.
مشال ریډیو چې د خلکو دستونزو پاړه د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پختل نو داغه وینا وا تدوی حکومت د ټولو قبایلی ضلعو د مسلو د حل او هلته د امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي.
ایډیپیز ډېر په لوی تعداد کې د قبایلی سیمو نه راوتي وو او د هغوی چې کوم د ریهابیلیټیشن مسلې دي یا د هغوی د کورونو د سروې مسلې دي یا نورې چې کوم دي د دوی د واپسي خبرې دي نو په دې کې تقریبا 75% کار شوی دی او د قبایلی علاقو د مسمار کورونو سروې شروع ده. د هغوی چې کوم دي د پیسو ورکولو طریقې کار چې کوم دي واضح دي او په هغه کې چې کوم ریلی شوی دي او خل داسی علاقو پاتی دی چې داغی علاقہ کې وسم چکم دی یا حالات خراب کی یا فوج کلیئر کړی نه دی. ان شاء الله ولزی زمو کوشش ته چې دا کوم بلګرو دا پریس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دی یا غوښتل په تکلیف ته چې دین د مشکلات ختم کو.
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې لزګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وجل شوي. د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ مومنت او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهرې کړي خو پوز او حکومت دا دعوه کوي چې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. یاد دوی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیر افغانستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات پیل کړي ول چې لوجي د حکومت په وینا لس لک خلک بې کور شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشرانو پرن پلاور کې په یو غونډه کې فیصله وکړه چې عمران خان د جنوري تر یو دیرشمې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورنکړي، نو دوی به د فروری په اوله نیټه بیا غونډه کوي چې پکې به اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله کوي. اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د درغلیو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی، بلخو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم پرن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت هر وخت مذاکرات ته تیار دی. تفصیل د غلام غوس نورو.
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د یاد غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر یو دیرشمې پورې استعفا ورکړي، غنی د پروري په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي.
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے.
حکومت تا پا واضح ڈول وایو چی دا یو دیرشمی جنوری پوری دی حکومت استعفا ورکڑی، کدا دغه نیٹے پوری حکومت استعفا نہ ورکوی نو دا پروری پا لومړی نیٹه با بیا دا پاکستان جمهوری تحریک دا مشرانو اجلاس وی او پا هغه ورځ با بیا دا اسلام آباد دا لانگ مارچ اعلان کی گی.
1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا.
ددی ترسنگ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمہوری تحریک پا کارکنانو غگ وکړو چې د حکومت په ضد د اسلام آباد د لانگ مارچ لپاره دی خپل تیاری جاری وساتي. د حکومت د رانسکورولو لپاره هڅه کوونکي د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی و، خو 13 ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلې شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہیں اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمهوری حکومت دی او د عمران خان په مشرۍ به د هیواد مخ په وړاندې بوزو. مونږ د مذاکراتو لاري بندول نه غواړو. تاسو وایي چې زمون سره یا د عمران خان سره تاسو خبري کول نه غواړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په وته کړئ چې چا سره تاسو خبري اترې کول غواړئ، نو دا وی سره بدرله د مذاکراتو زمينه برابر کړو.
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں.
خو تیر ماسخوتن بیا په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو او زیاته یې کړه.
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے،
تر سوچې د خبرو اترو خبره ده، نو په دغه اړه د پاکستان جمهوری تحریک دریز د لاهور په جلسه کې وړاندې کړی شوی و چې د مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس د لانګ مارچ او د عمران خان نه د استعفا اغیستلو وخت را رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز هم وویل چې د هیڅ یو چا سره به مذاکرات نه کیږي.
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے.
اوڑان دے میں ہم دا خبر کڑی دا چھ اس منگ دا اولس عدالت تا حضیر شویو، اس با دا اولس پا اوڑان دی ٹول خبر کی گی، راوستر شوی خلق او راوستون کی با اس دا مخینا شاتا کی گی.
جا چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں، اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا۔
په 14 دسمبر د لاهور د جلسې وروسته خپل وزیر اعظم عمران خان او نور وفاقي وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کړی وو چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد د تحریک د لارې خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي، خو د احتساب په معامله کې به چری هم د اپوزیشن سره ملي پخلاینه یا انارو اونه کړي، خو مخالف سیاسی گوندونه د حکومت دغه خبره ردوي او دوی وایي د احتساب د لاري حکومت خپل سیاسی مخالفین په نخښه کوي۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي،
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ۔
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ۔
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د راتلونکي تعلیمي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کوي، خو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو ځینې اتحادي وایي په دې عمل کې له دوی سره سلا نه کیږي او اندېښنه ده چې له دوی زده کوونکو د نوي تعلیمي نصاب کتابونه هم په وخت ورته ونه رسیږي۔ په دې صوبه کې شاوخوا 2000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې له 2 میلیونه زیات زده کوونکي دي۔ په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو۔
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادي وایي حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی، خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د میلیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي۔ د پین په نوم د اتحادیه صوبایي جنرال سیکرتر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملی اقدامات نه دي کړي۔
روان کال چې دوی د نوي سلیبس نه شروع کړي نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نه او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چې کوم دی نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې به څومره کتابونه پکاري۔ د دې مطلب دا دی چې نوی کال به د یو نوي بحران سره د تعلیم مخې او مطلب دا دی چې کتابونه به شاتي او دوی به پوزیشنل سلیبس پدا چلیږي۔
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمي نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي. دارا د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان وای تعلیمي نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او په کار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہواریو نه زیات مداخلت و نه کړي.
هغه منیسټری یا هغه د ټیکس بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی دا هغه او هغه وی زمونږ راسو چې بیا بل چارو چې دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټ سره کوم مشران دي د فارې کې نو لې دي چې کوم زمونږ نصاب ګوري او یا کتابونه پرنټ کوي هغه کې دا د غي کار دی او غي سره بالکل چې چاندي پکا هغه نه او کار دی بیا هغه خپل بقال چې تاسو څه مطلب او دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمونږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټ سره او زینه دا تاسو نه کولای شي۔
سیړونکو او ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وایي چې حکومت د تعلیمي نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنې له پارلیمان منځوريږي.
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي، هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنه ماهرین هم ګډون کوي او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي استادان هم ګډون کوي۔
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاونه لري او اولنې پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی۔
فیز 1 میں گریڈ 1 سے لے کے اولنی پڑاو کې د اول نن تر بینزم جمعات پورې تعلیمي نصاب مکمل شوې دي او د کتابونو چاپولو عملي شروع کیدونکي دي. پا په دویم پړاو کې به لشپګم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به اتم نه تر لسم پوری تعلیمي نصاب جوړیږي. په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي.
ذوالفقار خان زیاتوي چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطې کړي. نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13مه په کراچۍ کې یو غونډې ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوي او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه سپټول شي 00 سلور سوشل و سو دریا بیا شپک سو وسلویخت سلور سو شپک نوی.
یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په خولو لپاره د سرمایه کاری یو سیمه ایز فنډ برابروي، خو دا فنډ لا هم نه دی جوړ شوی. افغان چارواکي وایي پر دې سربیره هم مایوسه ځکه نه دي چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوی کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي. تمه کېږي چې په دې سره به د افغانستان، پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه شي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
افغان چارواکي وایي په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوښي پر یوې لوزنامې تیارولو بوخت دي. دی وایي د پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو. دا تړون له مخکې موجود دی خو اوس یې نور پسې پراخوو او یو نوی شکل ورکوو. په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دواړو خواوو چارواکو پی په مسلسل ډول خبرې کړې دي. زمنګ د تجارت وزیر صاحب 13 میاشې اسلام آباد ته تللی وو په دې اړه خبرې وکړي. په دې راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر سبب کې نهایی کیږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فنډ پیلوي. د هغه په خبره دا فنډ به د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو کې مرسته وکړي. ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاد کړې و خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی. افغانستان د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دوی کې یو پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه یې شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګوراډي او خړلاڅو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې اقتصادي موقع ډېرې دي خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرال ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه هغه سره موږ ملکونو د دې ټولو ملکونو ډیر زیات اقتصادي پرمختګ کېدای شي او په دې ملکونو کې ډیر تجارت ته دوام اخست ملاویدای شي. د دوی په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمېدای شي. زما د دې سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش عربو څلوېښت عربو ډالرو تجارت په کال کې کېدای شي. نو د پاکستان دپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خاپ پاتې شوی دی کې څه اوس پورې پاکستان څه کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات دي.
د افغانستان او پاکستان بې ثباته اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری پالي خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارول شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړې. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښودا چې د افغانستان له لارې به د مرکزی آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوی سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکی خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزه وایي پوخه یوازې په ترهګری خبرې کړي خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډیر غږیږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی خو د عمل کولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوه دی حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته جنوبي آسیا ته لاړ شي او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي راشن لاړ شي روسیې ته قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي اما تر اوسه پورې چې ترڅو په اپټا کې تغیرات را نشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده خو په دې وروستیو کې لمخې تجارت ځکه کم شوې چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو گاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیون ډالرو تجارت کړی خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته وخت شوه دی اوس ته 19 خبرونه د ځوانانو غږ د دې خبرونه قربا ګل ایاز ته د خبرونه درته نن موږ په تکراری بڼه خبرو.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د فرنٹ د ایر ایوارډ مله
کو وایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه نیخ پنیغه
دا مشال اړیو ځوانانو غږ خبرونه کې ز ساسو کوربه ګل اعظم تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. کډمن ودونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار ولایت کې د دسمبر پر 10مه خبریاله ملاله میوند وژل شو. ملاله میوند له شاوخوا وته کلن رئیس یو ټلویزیون سره کار کاوه. نوموړي په داسې حال کې وژل شو چې نږدې یو میاشت مخکې په هلمند کې د مشال او ازادي رادیو خبریال الیاس دای د دې ولایت په مرکز لخرګاه کې په یو هدفي حمله کې وژل شو. اخوا د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې یو خبریال قزاوید د دسمبر پر 10مه وژل شو. دا په داسې حال کې دا چې هر کال د دسمبر 10مه په ټول نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي او دا کال هم اون منځل شو. که بلخوا وګورو د بیپول خبرانو سازمان د شمیرو تر مخه په روان 2000 کال کې په پاکستان کې 15 خبرانان وژل شوی همدارس په افغانستان کې د دې سازمان په خبره درې خبرانان وژل شوی خو په افغانستان کې رسنۍ دا وایي چې رسنۍ سره کار کوونکي لس کسان وژل شوی دي. د ځوانانو په پروګرام په کې به پر دې موضوع بحث کوو چې په افغانستان او پاکستان کې خبریالان او ځوان خبریالان کوم ستونزو سره مخامخ دي، د بشري حقوقو وضعیت څنګه دی. په پروګرام کې را سره د دواړو خواونه لکه افغانستان او پاکستان ځوان خبریالان میلمانه دي. له ننګرهار د آریانا ټلویزیون خبریال رحمت الله زیارمل میلمه دي. زیارمل صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیر زیاته مننه زم په خپل ورتاسي او د مشال رادیو ټول او ریدونکو او تخنیکی همکارانو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډیر مننه. لپې خبر را سره ځوان خبريال لحاظ علي هم میلمه دي، لحاظ تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر زیاته مهرباني ګلایسه او خپل دی وختونه ورېدونکو ته وایم چې کوم ځای کې خوشاله او آباد اوسئ. ګلایاس زما په هغه استادانو کې چې چا چې ماته د صحافت لیک خو دلې ده زما لپاره ډېر متبرې و چې نن زه دغه پروګرام کې
مننه ډېر مننه. لحاظ د بحث غاز به زیارمل سپتا سونه وکړو. کومګ ګورو په دې رستیو کې خبريالا ملالې میوند وژل شو، د دین مخ کې د مشال او د ازادي رادیو خبريال الاز دای هم په لنګهار کې وژل شو. په لنګهار کې او بیا په مجموعي توګه په افغانستان کې خبريالان جرنالستان کوم ننګونو سره مخامخ دي؟
ډیر مننه. زه خو به لومړی خپل تاثرات شریک کوم. همدغه شی بچ زتا سره خبرې کوم. د افغان وطن یو بل لوی هستي پروین امینی چې د آریانا نیوز او د آریانا ټلویزیون مشهور ویاندو لاس بجې له بعد مرغه د ترور خبر خپور شو. پرون چې کومه پیښه شوې و هغه په سیوروسته د افغانستان یو بل وطن ژورنالیست هم دا چې خپل ککرې د وطن د بقا لپاره نظر نه کړه. په ټوله کې د دغه جنګي وژنو چې کومنګ یو ګورو د الیاس دایي ورپسې د یماس یو شو ورپسې د ملالې مایوان ورپسې د آریانا ټلویزیون د یو بل همکار وژل په لار بار کې خلکو ته غاڼي پښتنې پیدا کړې دي او ډېر زیاتې تشويش کې اچولې دي. تاسو ولیدل چې ملاله میواند نه یوازې دا چې هغه و مشهور ژورنالیست او خبريالو، هغه د خزو د حقونو ډېر کلک مدافع و، هغه د مدني ټولنو د ادرس نه ډېر مهمه و او په دې خاطر چې هغه د جګړه ځپلو افغانانو غږ پورته کول او هغه د غریب خلکو سره د بیچاره خلکو سره کارو او هغه واځي غوښتل چې ټول خواو ته خیر ورسیږي، وطن ته خیر ورسیږي. هغه د هیڅ نه و او د هر چا و. په ټوله کې نه دا واځي نه دا چې دغه ډول وژنو تر شا د چا لاس دی. قسم د ملالې میوند د وژنې یا د هغه باندې د بریډ مسولیت داعش دغه پرغړا خسته
یو حکومت هم دا وایي چې موږ د دې کوم قاتلان دي. افغان دولت هم دا خبره کوي چې نن دا یو خبرو چې افغان دولت دا خبره کوي چې د دې قاتلان یې د الیاس دایي او د ملالې میوند چې کوم قاتلان دي د نیولې دي د دې په خبره. زیرمل صاحب تاسو را سره اوسئ. لحاظ څنګه تاسو د زیرمل صاحب خبرې واوریدلې؟ په پاکستان کې هم کوګورو د خبريالان ډېر ننګون سره مخامخ دي. تاسو خپل هم ریپورتینګ کوي ګرځي خبريالان لکه کوم ګورو کوم ستونزو چیلنجونو او ننګون سره مخ دي؟
پیخ خو تاسو ویلی چې دا پیخ شي ویني چې کومې ستونزې دي نو هغه د چا نه پټ پناه نه دي. مونږ په حیثیت خبريال دلته د ریاستي ادارو د جبر هم کار یو. د ریاست چې کوم بازي نورې اداري اداري هم کار کوي مخامخ ناراضي. مونږ د جرایم پېښه خلکو هم کار یو. صحافت دلته د هغه کاروباري حلقو هم کار دي. صحافت دلته د مالکانو ته هم کار دي. بلها اړخونو مې څنګه وته چې ملټي ډایمنشنل فورسز دي چې هغه د وخت په صحافت لګیا دي د هغه د اواز د باور کوشش کوي. څوک وجني، څوک وحي، څوک قلم ماتي، څوک لیکو دري، څوک خبر راکوس کوي. دا هغه ستونزې دي چې د وخت په پاکستان کې په صحافتي دنیا کې د هر قسمه صحافي سره په سنا صورت حال باندې مخ دي. جی
ښه. زیرمل صاحب څنګه لحاظ هم ویل چې په پاکستان کې هم دا حال دي چې که ریاست ته او که نوري خوایدي په افغانستان کې مونږ ګورو د میډیا او د رسنیو یو کردار دی، ډېر لوی کردار دی. نو پدې کې د یو وخت په وخت اوازونه هم راپورته کوي، نو آیا تاسو سو وجوه سب داسې عوامل علتونه غنې چې صحافیانو سره هم داسې کم پنخه کیږي یا هغه خلاف کاروایی کیږي؟
بیا دا ونه وکړه پدې کې هیڅ شک نشته چې ځنې مشترکات چې دی هغه په لار بار کې یو شی دی، مګر په ځنې توپیرونو سره لکه څنګه چې دوی یو دا ونه وکړه تکرار به راځي. منګه په افغانستان کې مو خاصا کز د افغانستان د ختیځ نه درته وایم، په ننګرهار کې یا په کونړ لغمان نورستان کې لدرې څلورو برخو یا درسونو نه ژورنالیستان له جدي مشکل سره مخ دي. تر ټولو مهمه مسله په دې کې اقتصادي مافیا ده. تاسو پته ده چې په افغانستان کې فساد ډیر زیات دی، دلته د ځمکو غصب ډیر زیات دی، دلته تور کاروبار ډیر زیات دی، قاچاق دی، او ډیر کله ژورنالیستان د همدغه درسونو نه په دې خاطر هدف کیږي چې دوی یو کله تحقیق وکړي یا یو گزارش خپور کړي او پاره کې د دوی شخصي ګټې په خاطر کې وي. دلته تقریبا لا ملکو تایفون دی حالت دی او هر څوک شخصي وسلوال لري.
سید زرمل صاحب تاسو ډېر مفصل غراکو لهات څنګه د زرمل صاحب خبر وکړه د افغانستان او بل اړخونه هم بیان کړل. په پاکستان کې د څنګه تاسو د یغنه وړاندې هم دا خبر وکړه چې هر خوانه زور ولکیږي د خبرانو ټولنیم دی اغه سره یو اوزارم شتا یو اغم شتا د اواز در سوالو، نو غیبه وجود بیا ولی صحافیان هم ما غر پنخه کیږي څنګه چې د نور خلکو خلاف دی بریدونه کوي یا کاروایانی کوي؟
ګلیس کله مغمخ کی منغو ګورو د ویب سایټ د صحافت نو من صحافیو په مکمل توګه د نشریاتی ادارې د حقیقت مجبورو یو اخبار له خبر ورکول هغه اخبار مرکز ول د مالک ته پارا سګران نه و صافي خبر ورکي روزانه په من باندې زبردستي وخت ته خپل په پاکستان کې ټول للي جماعت بعضي چې کوم دی اپوزيشن جماعت نه دي هغه چې تاسو زموږ خبرونه مبارک نه ورکوي یو رپورټر په هیڅ ځ خبر ورکوم خو خبر زما د اخبار نه لګیدونه مخکې را کول شي هغه سنسر کړی چې نه دا باندې لګوي دا د حکومت خلاف دی دا خبر د ادارو خلاف دی دا خبر. نو په هغه وخت کې دا خبرونه چې کوم د نشریاتي ادارو مکمل تابع اوس کوم په پاکستان کې ماته افغانستان د سنې شمویلې خپل ته صورتحال د خبر ورکول پورې صحه ده پورې خشوي دا چې مکمل خشوي.
زرمل صاحب لهاس خو خبر وکړه چې په د میډیا کارکونکو هم په پاکستان کې ضرول کېږي او په دې موجوده حالاتو کې کو ګورو په لګه موده کې تقریبا 200 کارکون کې د میډیا هغه خپل ادارو چې دی هغه لری کړی دی. په افغانستان کې د خبرانو د سازمانونو د خوندیتوب ادارې هم شته، د غشن نړیوال ادارې هم وار په وار باندې دوی اوازونه راپورته کوي، نو ولې بیا دومره موثره نه دی؟ آیا حکومت لاړخه دولت لاړخه کمزوري ښکاری او کنه په خپل د صحافیانو چې کوم د ټولنې دی هغه رنګ بیا موثره توګه باندې اواز نه راپورته کوي؟
بالکل د ټولو کسر په کشته ده. خو یو خبره چې زه غواړم باید وای کوم، ما د کوزی پښتونخوا د ملګری شکایت مو اوریدو او غږ ما شکایت مو اوریدلې. مونږ باندې فرض جوړیږي چې لکه تر لکه دواړو حکومتونو ته مو وایو ک دوی دواړه حکومتونه رښتینی اراده او صداقت ولري. زه ډاډه يم چې وخت به آیا چې مونږ او تاسو په دغه ډول مجلسونو کې شکایتونه نه کوو بلکې خاندو بسره. نو دوی د خدای روی ومني او دغه انسانانو په خاطر به نور د جګړې ته د پاتې کې
زیرمل صاحب د کیو د پښتنو راپورته کیږي. زیرمل صاحب تاسو خبر مې کټ کړل او د کیو خبر راپورته کیږي چې آیا دغه خبر اعلان یا د مسلکی کار له وجې په نخ کیږي، آیا د ویرې ترخه خبرولو لپاره په هدف کیږي او کنه دا هدفي وجنې دي؟
بالکل په افغانستان کې چې دا ورسته د ژورنالیستانو کومه مرموزه زنجیري لړۍ پال شوې ده، دا خو د شک کېږي چې ګوندې دا په خطر کې یا په دوها کې چې د سولې کمې خبرې روانې دي او ځنی هیوادونو استخبارات یا د جګړې ښکېل غاړې نه غواړي چې کامیاب شي. دا شک دا دی چې ګوندې هغه به دا غوونه په دې خاطر دغه ډول کسان په مخه کوي چې ارج مرض جوړ شي او خندونه رامنځته شي. ځنی شکونه دا شی دی چې ګوند ښکېل غاړي هڅه کوي چې د امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره ځنی مشهور کسان هدف کړي او ډېر چغې راپورته شي. ځنی کسان خایي چې پر اتلونکو کې دوی فکر کوي چې دا به د دوی د واکمنۍ لپاره سردرد جوړیږي. نو په افغانستان کې په تیر کې کله چې د سولې خبرې شروع شوې دي، ځنه مهمو کسانو په ډېر مامور ډول خپل ژوند بایللی دی. د بیلګې په توګه کوم ګوایو د خندار جنرال لازیک وایي چې د سولې قرباني دي، یا دا چې نور ډیر کسان نو اصلا زه غواړم دلته یو مهمه خبره وکم. یو پیغام ستاسو له ادرس او غواړم خلکو ورسوم.
بالکل
کینو غواړو ته ورسوم. هغه دا چې زمنګ ورته وینا دا چې مونږ په ملکی وګړو کې راځو، مونږ به دفاع خلک یو، مونږ د قلم خلک یو، مونږ د کیمرې خلک یو. لطفا مونږ مو ورنۍ هر ډله چې غواړي معلومات خپاره شي مونږ خپل معلومات راکړي، مونږ خپل لیدلوري راکړي، مونږ
تاسو موقف مونږ بالکل بالکل بالکل
لکه اخلو. نو مونږ وایو چې په مونږ هیڅ نه کیږي، راځي مونږ پرې دی، مونږ ته د ژوند چانس راکړي او د کار چانس راکړي، همکاري وکړي چې مونږ په ګډه
بالکل منگ سر لحاظ تاسو وزر اعظم او تاسو نه ډیر زیاته مننه هم چې تاسو ناروغ هم یې او هغه باوجود تاسو موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي. لحاظ تاسو دې قدرمن اوریدونکو هغه هم اوریدلو یو پښتنه هم اوریدله زیارمل صاحب نه هم ما دا پښتنه وکړه چې په افغانستان کې کم داسې عوامل دي چې د هغه د وجې نه جرنلستان بے پناه کیږي، هغه خو بے طرفه غد ټولنه ده. په پاکستان کې کومګو ګورو کچري اوازونه غلي کیږي نو نورې لارې چارې هم شته پاغه مانی اوازونه بیا هم راپورته شي په سوشل میډیا مانی او په نور ذریعہ مانی. نو آیا اوس پاکستان کې د صحافیانو هغه زورونو لړۍ چې دا هغه کې اوس تاسو څنګه هغه ښکاری کوم شبي دا او کنه او ما په خپل ځای ولاړ ده
نو صحافیانو اوازونه چې کوم دي هغه خېږي ګوره تاسو ته پته ده صحافتي انډستری ده، په انډستری کې به مالک څوک اخلي کله به مالک اغوستل کیږي دا ټول عمل روان دی. خو تاسو کوم یې زه تاسو ته یو ښکاره مثال د پی ټی ایم پیش کوم. د پاکستان په یو اداره کې د پی ټی ایم متعلق خبر نه چلیږي، د هغوی تقریر نه نشر کیږي، د هغوی ویډیو نه نشر کیږي، بلکې بعضې ادارې خدا سي دي چې صرف هغه د هغوی خلاف خبر نه چلیږي. خو د هغوی باوجود تاسو ته وګورئ چې د پی ټی ایم آواز چې کوم دی د ملک ګوټ ګوټ ته نه بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسي، دا د هغوی د خپل ستراتیژي ده. ما په خیال لري چې دوی وخت کې په پاکستان کې د صحافتي هغه اقدار چې کومو هغه غځي دي اوازونه پورته کیږي خلک غلي شوي دي. خو د هغوی په وجود تاسو فکر کړئ اوس هم په دې حالت کې د احمد دوراني په شان صحافیان شته، د عمر چیما په شان لیکوالان شته، د سیرل په شان لیکوال شته، د پیشکې د مصلحت سکار دي چې دغه صحافیان تاسو فکر کړئ د خپل ادارو نه ویستلی شوي هم دي. خو د هغوی په وجود اوازونه روان دي. تاسو دا هم پته ده چې ځې وخت کې زمونږ د ملک د ټول نه غټه ورسپانه ډان هغه هم د کافی مصلحتونو شکار شوی دی. خو د هغې باوجود که مونږ د ټول ملکي ورونو داسې ویب سایټ شته دی چې هغه خبرونه چلوي د هغې متعلق ښه خبرونه ترلاسه کړئ. علیزی والا چې راغله د دې کورمې علیزی زه به تاسو یو زما لږه موده وړاندې تللم دلته د پاړه چمتني جګړه وه، هغې باندې ما ښه ښکلې حالانکه هغه یو ادارې نه چلو، هغه یو تاسودي او مونږ ورته د چوي چې هغه د شیا سنی مسله
وفاغې فرقه
وجود خا بالکل فرقه ای. خو په هغه باندې باوجود د هغه ملک د دوه فریق موقف نه واغسته په هغه مخه ټیک کړ چې دا لانجه د څه دا کی هغه په یو ویب سایټ کې ورکړه ده. په دې باندې کو سو کو غواړي نو د صحافتي اقدار چې کنه د هغه لپاره لارې بدلې شي دي، روایتي لارې نه صحیح غیر روایتي لارې خپل خو د هغه لارې په صحافت چې کوم आवाज دی هغه ژوندې ساتو. یو عام کس چې आवाज کوي نو هغه پروپاګاندا یقین ساتي چې عام کس پروپاګاندا आवाज کوي هغه پروپاګاندا خو کې یو صحافي
دا خبر وکړل چې هغه ډېر خپل یو زمنګ د رادیو د لاري خلکو ته هم دا یو پیغام ورکړ چې موږ هم ساس پرشن خلک یو او استاذ اواز راپورته کو. نو د دې څه فرق نشته زرمل صاحب، تاسو بیا مونږ د نورو خلکو فریادونه رسو خو دا خپل فریاد به تاسو ولې نه کوي؟
ډیر مننه. اول خو زه بیا اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا خو هغه پښتانه یو متل کوي وایي چې د ډیوی لاندې تیارې. نو موږ خو هغه خلک یو د ډیوی په څیر چې موږ خلکو ته رڼا ورکو او په خپل وجود باندې بیرته د خپل رڼا تیار را خپروي. خو په ارته ترتیب دا چې اوس موږ او تاسو لګیا یو دا فریاد دی کنه کومه کې نه اوریدل، خدای دې اوسې فریاد واوریدل. یو بل مهمه خبره دا ده چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ په اړونیت زمانی راونی ستر دا اوسه پوری د بیان د ازادۍ لپاره عام کار کیږي او د بیان د ازادۍ د چوپ کولو لپاره عام کار کیږي. مګر لدې سترګې نشو پټولای چې د بیان ازادي یو فطرتي انساني ضرورت ده. هر څوک چې رب پیدا کړي ژبه ورکړي او دا ژبه به ګویاي منګ په دنیا کې یا واکمن او یا مخالفین په دنیا کې له څومره خلکو جبه پری کی او څومره مړی به غوتی کی چې دا جبه باندې شي دا امکان نه لري. نو د دې خبرې نه زما هدف دا دی چې د بیان ازادي یا د غږ پورته کولو سانسور د انسانانو په وجلو باندې نشي بندیدلې بلکې په تفاهم باندې بندیدلې شي. هغه څوک چې جاړي هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه څوک چې فریاد کوي لازم ادا ده مهمه ده چې په یو وشتمه پیړۍ کې هغه واور او تفاهم ورسره وکړو نه د دې په ځای چې هغه ته منګه لته ورکو. او ډیره مهمه خبره ده چې په خوا داسې شوي دي چې د مطبوعاتو یا د رسنیو د غږونو د بندیدو لپاره بیلابیلو لارو نه استفاده شوي او تر یوه بریده به دې کې بریالي وو. مګر اوس دا شی امکان ځکه نه لري چې دنیا اوس د یو ورغوي په څیر ده. کدارین نیوز د خبریال رحمت الله زیارمل غږ چوپ شي مګر دا خو نشي کولای چې په ټویټر یا په فیسبوک یا په یوټیوب کې په مشتار ادرس باندې د هغه ادرس مخنیوي
وکړي.
همدا خبر به هلته یو بل څوک خپور کړي همدا ویډیو به یو بل څوک خپره کړي. یعنی اوس دا شی ناممکن دی چې د خلکو ژبې دي د بیان د ازادۍ نه بچ پاتې شي. نو په لحاظ راځي چې سره په یو کښتۍ کې سپاره یو او د خپل منزل ته رسیدو لپاره د ورورونو په څیر ژوند
وکړو
یو بل ته چانس
ورکړو. ښه، د تاسو دوه ملمنو تبا تاسو جهان جهان باندې چې تاسو په دې پروګرام کې را سره برخه واخلې په اخر کې لحاظ تاسو سره داسې پیغام لري که په دغه حواله سره چې د صحافیانو او د خبريالانو او څنګه دې روډ قدرمن اوردون کې هم خبر وخلل چې تاسو ولې خپل आवाज نه خپل ځان لپاره आवाज ولې نه پورته کوي؟
زه په دې وخت کې ما چې دا ځان د لپاره سوچ مې وخت ما ته سوچ کې نه چې اوازونه زمونږ د بندولو کوشش کی دا غریده وه چې نو زمونږ د خلکو ترمنځ یو بیتاری هم سیوا شوی دا یقین مونږ تکول پکار دي دا منل پکار دي چې خلک په مونږ نه هغه شان به بار نه کی خو دې وخت کې کوم یو ګورو نو بیا هم ته وایم چې د ګل د کټ کولو سره پرلې نشي وترېدلې اګل کټ کې خوش پرلې به د هغې باوجود هم راځي.
صحیح
خبر چره هم نه پټيږي حقیقت او تاریخ چره هم نه پټي نه به دا پټ شي. آفت اوس هم څنګه چې شکل کې یو صحافي هغه ژوندې ساتلې وي او زما د غرور کې د پولې هغه راځي د دې غاړې ممبئی تر ټول د بلهارو نظمن ستره چې هغه د نړۍ په کوټ کوټ کې خپل سرونه قرباني ورکړي دي او د خبر ژوندۍ ساتلو کوشش کوي.
بالکل ډیره زیاته مننه له لحاظ چې تاسو په دې خپل ناروغي کې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیسته. ډیره زیاته مننه. زیارمل صاحب تاسو د لحاظ خبره هم واوریدله چې موږ به خبر او دغه او ما غرنګ ژوندۍ ساتو. تاسو به سوال غواړئ؟
بالکل دا نخکار بروان وی دې کې به د سرونو نظرانه مرাজি دې کې به تحدیدونه مرাজি په دې لار کې ډېر لوړ جوړ شته مګر زه ډاډه يم چې دا نخکار به تر منځله رسیږي.
ډېر زاته مننه زیارمل صاحب چې تاسو وخت وېسلو او په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستله. کډرونو د مشال رډیو خبرونه ته تاسو غوږی د مشال رډیو ځوانانو غو خبرونه ده په مومندو کې د ځوانانو د یوې ټولنې فعالیتونو په اړه تاسو سره معلومات شریکو او د دې ارګنایزیشن یا د دې ټولنې مومند زلمی مشر را سره ملمد محمد اعظم خان. محمد اعظم خان تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډیر زیاته مننه اعظم خان چې تاسو وخت وېسلو او د مشال رډیو په دې خبرونه کې تاسو موږ سره نیغ په نیغه برخه اخلي. کله راته د خپل د ټولنې د مومند زلمی په اړه وایي چې ولې ستاسو ذهن کې دا یو فکر او د غرالې چې د ځوانانو داس یو ټولنه پکار ده چې په د مومندو په لری پروتو سیمو کې چې الته بنیادی سہولتونو نشټواله دي او الته تاسو ورورسیږي؟
ډیره مننه تاسو د الله عزت او کې تاسو موږ له دعوت را کړو. زه د ګلایز ورور ډیره شکریا ده کوم تاسو ډیره شکریا ده کوم تاسو موږ ته دعوت را کړو. اصل کې ورو خبره ده چې وا زمون کوم د ساحل جوړوي درا دا د رښتا پاتې شو. نو دا غزي نو ډاکټرانو شلو دا غزي د نو د سکول د سکول خو بالکل دا غزي کې خو د سکول نوم نه یاد کیږي. دا غزي کې زما کوم بچی زما کم اولاد زما کم آخو داسی سنگ پخوا اویا کالا مختو خبر و اغا شانی شیطم آغا زی که روان دی منگ آغا زی که ملمتون مقلل هر سا مقلل زما دا کم دیر نلانی پا دی شلو
عظم خان زخم ما آغا زی نتالوک لرم نو من کتریو چی په پخوا به هم کم حالاتو نو تاسو په نظر باندې وسم هما غرنګ حالات تي چې ایس بدلون پکې نه راغلي
هغه شانی حالات دي هغه شانی حالات دي بالکل ایس بدلون پکې نشته ری او هغه شانی حالات روان دي
نو پدې کې تاسو به کوم د ځوانان وای څنګه تاسو ویلي د کی د کوم کوم ځکه چې تاسو اوس پدې رستو کې الټا میډیکل کیمپ هم لګولې وو او نور کارونه هم تاسو کوي هغه ځې ته ورځي ځکه چې څنګه تاسو په خبرو کې ویلي چې تر اوسه پورې الټا روډ نه دی ورغلې هغه نور سہولتونه په خپل ځای باندې خو الټا تاسو د ځوانانو څنګه فکر او دغه ذهن شو چیرې په کار د چیرې د دې لپاره من کارونه کوو
مګه فکر بدی سره له موږ سره به وکړل دا سی سره وکړل او هغه سری ماشومان بچی موږ وکړل دا غو د مستقبل سوجه وکړلو دا غو د تعلیمونو سوجه وکړلو دا غو د دینی تعلیمونو سوجه وکړلو به دا غو د سپیټال دا غو کم مریضان کم بیماران دي دا غو خو نه سپیټال شته دا غو د ګانی مسله دا مجدرانو مسله دا دا غو روډونو دا غو وکړلو موږ د خپل جوان یو ټیم جوړ کړلو هغه موږ ویل فل اګریګیشن جوړ کړلو او موږ راووتلو یو جذبې سره او هغه جذبې سره موږ خپل کې یو اتفاق وکړلو او څه پورې موږ سره دا کومه خرچه موږ کوو دا کومه دا ډاکټر تاج محمد شلو دا ډاکټر رشید شلو دا ډاکټر احمد ګل شلو دوله موږ ورلو په کور موږ ورلو
په دې ټولنې کې تاسو سمره غړي دي سمره ځوانان دي او څنګه تاسو خپل دا کارونه تر سره کوي
دا موږ سره خو ازیر وخت کې موږ سره ازیر وخت کې موږ سره 300 کسان دي
ها
300 کسان دي او هغه چې کوم یې نه دي چې هم لري هغه ازیر وخت کې 270 په مې نه دي هغه ذکر دي او 270 په مې نه لپاره موږ راشلم ورکړلو غوړي اڅه په جزره موږ ورکړل
نو په دې کې تاسو به تاسو سره د حکومت سره مرسته هم شامل ده او کنه
نه 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 حکومت موږ سره بالکل دغه نشته باقي دا موږ د حکومت لا موږ تللو دا درې پیری موږ ته کې جوړ کړلو موږ حکومت ته ډي سي دا موږ درخواست ورکړو چې موږ ته لفي راکا هغه ځي حالات هم دا کې خراب دي موږ دا هغه ځي کوم کمانډرو هغه ته موږ درخواست ورکړلو موږ د ډي پي او ته درخواست ورکړو چې موږ ته لفي موږ دا هغه ځي تنظیم موږ ته برابر کړي نن سبا دا هغه ځي حالات هم ډیر خراب دي هغه ځي کې چیک پوسټ کې موږ په عزت کې چې موږ هغه ځي کې موږ ایثار کړلو زما خپل خاور دا زما خپل وطن دي زما خپل خاور کې دې دوله ایثار کړم مال نشته کلاډ واغې سلو زی ساره کلام او زی دوله تکلیف یې کړل ما او زی خپل خاور دې په خوند بلم
صحیح ده تاسو دا هم وای چې په کومو ګورو مومند کې تاسو د اساخیلو او د جلوبي دری خبره کوي خو تاسو په پلان کې لری چې د مومندو نورو هغه سیمو ته چې هغه هم د دې سہولتونو نه یا د بنیادی سہولتونو نه به برخې دي نو البته هم تاسو خپل مرسته ورور سوي
مونږ به انشاء الله اغه ته ځان ورسې ځان به ورسول تا زه خو بدی مت افسوس راځي کنه د سینیټر صاحب لمغه ګلابنیو دا غزي ام ان ال مون ګلابنیو دا غزي ام پی ال مون ګلابنیو دا غزي ام پی دی هغه معلوم زیدې ام ان ا دی هغه معلوم زیدې سینیټر صاحب دی هغه معلوم زیدې هغه زما دي تاخير کوم له توجه نه ورګي څنګه نه ورګي زما کوم تلخاري زما تاخير کوم تلخاري دا دي کوم له توجه ورکړي دا صافي ته وګوره صافي کوم ته وګوره غول ته توجه ورکړي دا زما تاخير کوم له دخر کو توجه ورنکلا
اعظم خان د بيداري لپاره په ځوان کول کې ستاسو کمی داسې پلانونه لري چې دا ځوان کول کپ بر وطن کې آباد دي او کپ په خبر کې آباد دي پاغي کې د بيداري لپاره څه تاسو پلان لري کنه
خو زمونږ د ځوان کول کو په خبر کې آباد دي او هغه ځای آباد دي او موږ هو دا سوچ دي دا چې ځکه زمونږ د کوم حکومت دا غزي کم نظامی دغه حدود دي کنه زمونږ د بيزي کوم زمونږ د اساخير کوم د وطن خر د ودري زمونږ کوم د ځوانانو نو څه شوی دي د ځوانانو کوم سوچ دي د هغه دي کې موږ یو د بولیس اعلان کړی دي او بولیس هغه دي چې موږ یو بولیس به وردو موږ خپل 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 د نوجوانو خپل جب خلغه وای
ال ته خو ستا نظام اتل دی کو ګورو منتخب استاد هم ماغزینه راغلی دی نو اغه د کار نه تاسو مطمئن نه
مو خو دا غل زکه مطمئن نیو دا ما خو د سین زمو مطمئن نیو زکه موږ را پاسې درو چې موږ مطمئن وې موږ را پاسې درې وې او موږ به د حکومت سره څنګه څنګه ولاړ موږ مطمئن نیو زکه موږ را پاسې درو او دا خپل کوم خدمت موږ خپل کوو
خو چې څنګه تاسو دا د ویلفیر ارګنایزیشن دی د دې غړو برخه شاوخوا 90% ده او بیا د 10% تاسو د نور زینونه راغونډوي په اعظم خان په اخر کې د ځوان کول لپاره تاسو سه پیغام لري د بهسه د دې ارګنایزیشن د مشر پتوګه د دې تنظیم سه پیغام لري
د ځوان کول لپاره خو موږ دا یو میسج کوم اصل خبره د تعلیم ده د تعلیم حاصل کی او تعلیم له توجه ورکی او هغه په څو باندې راشي او خو خو دې مونږه راشي او مستقبل لپاره خپل ځان لړا کی او د خپل قوم لړا کی او د قوم خدمت وکي
صحیح ده اعظم خان ډیره زیاته مننه چې د مشال رادیو په دې پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخیستل او خپل سرګندبونو اظهار مو کو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کله باندې درکو د مشال رادیو ځوانانو غږ خبرونه ته تاسو غوږ وای هم دې سره د پروګرام د ځوانانو غږ رنګاړو خپل قربا ګلایسته اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یوونیمه بجا
د کرشې پرغاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلورنیمو بجو